سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسو مخه غلاسته راډیو ناوړي اوس د ساده ریډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو اتسپونو نسیو سپینځو مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د هلند یو چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې غور کوي. هلندي رسنۍ ان ال ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رچوبې پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ماریو لن فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سره کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونه تورن شوي وو بیرته کابل ته استولي دي. تر دې مخکې جرمني په وګي سنبلې میاشت کې 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړي وو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالال هنزاب په قطر کې د جرمني له سفیر لوتار فرایشل لارد او په دوحه کې د جرمني سفارت له شارج دفیر رودف ډیټر رایهان هارد سره وکتل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یک شنبه خبره شویل شوې دي چې دوی امنیتي بشري اقتصادي او سیاسي مسایلو ته په پام سره د افغانستان په روستیو تحولاتو تمرکز وکړ. په دې باب نور چوسیات نه دی ورکړل شوی. د کله چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د دریو کلونو راهیسې د لویدیځو هیوادونو سفارتونه تړل شوي او د ګڼو سفارتونو چارې له دوی پر مخ بیول کیږي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو قطر یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماټانې منلې دي. طالبانو په دوحه کې سیاسي دفتر په کلونه وړاندې جوړ کړی و. د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې موافقه هم په 2020 کال کې د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو پرون یک شنبه د زرګونو مظاهراتچیانو پر ضد له اوښکې بهونکو ګازو کار واخیست. لاریونکوونکو هڅه کوله چې د امنیتي خنډونو څخه تیر شي. اشوټډ پریس خبري اژانس راپور کړی دی چې د یو افراطي ګوند شاوخوا 2000 پلویان غوښتل چې د ښار د رسنیو کلاب ته ځانونه ورسوي تر څو د مدني ټولنې د ډلو له هغو مظاهرو سره خپل مخالفت څرګند کړي چې مقدساتو ته په سپکاوي د یو تورن په اړه بلل شوي وو. مشکوک کس په دې وروستیو کې په توقیف کې وژل شوی دی. د پاکستان تحریک لبی ګوند پلویانو هغه وخت پولیسو په ډبرو ویشتل او د ګزمي او موټر ته یې اور واچوه چې پولیسو د رسنیو کلاب ته د دوی د ننوتلو مخه ونیوله. دغه ګوند ویلي چې په اخوډب کې یو غړی وژل شوی دی. پولیسو په دواړو مظاهرو کې شاوخوا شل تنه ګډونوال نیولی دي. نن سهار د غزې ترانګې د یو روغتون پر انګړ د اسرایلو په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب شو چې د جګړو بې ځای شو پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینی وایي په پیښه کې تر 100 زیات کسانو بدنونه پور سوځېدلې دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلو پوځ د اسنادو شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نښه کړي چې په ملک کانو کې پټ شوی و. دغه پاوز پاروستیو کې لا غنی غنی ډکو په نسایونو د خیمو لپاره کمپونو په وار وار حمله کړې وې. د چې له دغه سایونو د حماس ډلې غړو د حملو لپاره کار اخیسته. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتیدونکې کړکې چاو د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګری له مخالفت سره سره د خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندیو مرسته کړې ده. دغه بندیزونه به چې ټاکل شوي نن تصویب شي پر هغو کسانو کمپونو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیکت په چارو کې ښکیل دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. هلند له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پریکړه کوي. دا افغانان غواړي چې د دوی کیسونه په دې هیوادونو کې ومنل شي.
دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لار چاره ورته برابر شي.
خدا چې د هیوادونو په افغان کډوال په خپل هیوادونو کې پریکړه وکړي او رانی به درته په راپور کې ولرو. خبر وختون خواته ورزو او په دې اړه باندې ورچه جرګه پای ته رسیدلې. خو پایلې کپلې نشي
که استبلیشمنت تغاړه کښې نږدې نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس واچوي.
لا دې سربیره د هرات د زلزلې ځپل شوو کسانو په اړه باندې چې اوس په څه وضعیت کې دي په دې به هم درته راپور ولرو. له دې سربیره نړیواله موضوعات ته هم تم کیږو. نور مطالب مشته بلتیا هم غواړم.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريد سيال د سيد بهروز دلري د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. هلند لوز پاکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یو موافقه خبر کوي. هلند رسنیو خبرو کړي دي چې د هلند حکومت په دې خبر کوي چې آیا کولای شي اوس پاکستان قانع کړي چې رچوي پناه غوښتونکو ومني کې څنګه. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې مجرمین بلل شي وو بیرته کابل ته استولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
روسته له هغه چې جرمني د 13 اگست میاشتې په 13مه اتوست افغان کډوال چې دوی جدي مجرمین بولی افغانستان ته واستول اوس یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم دوارت اقدام پاړه غور پیل کړای دی. پرون یک شنبه هالندي رسنۍ نیدرلند ټایمز راپور ورکړ چې دغه هیواد له ازبکستان سره د رتسویو افغان کډوالو د ایستلو پاړه پر یو موافقه غور کوي. پر راپور کې راغلی چې د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهار شنبه په ورځ د نورو جزئیاتو لور کولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. تر دې مخکې د جرمني حکومت هم ویلي و چې ازبکستان ورسره د ازبک ماهرو کارګرانو د منلو او پراختیايي مرستو په بدل کې منلي چې له دغه هیواده په جرمونو تورنو افغان کډوالو ستنولو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه سویسی رسنۍ کیستون اس ټی اے د سویس د عدلي وزارت د مرستیال ویاند وینسانزو ماسیولی په حواله خبر ورکړی چې دغه هیواد افغانستان ته دوه افغان کډوال استولي دي. ماسیولی ویلي چې دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین و. دغه سویسی چارواکو دا هم ویلي چې له دې هیواد به ډیر زر دیار لس نور مجرمین افغانان هم افغانستان ته واستوي. خو د دقیق وخت او د دوی د جرمونو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې جرمني د اگست په 13مه اتوست افغان پناه غوښتونکو چې په جرمونو کې ښکېل و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. په همدې حال کې د دغو اروپایي هیوادونو وروستیو اقداماتو په دغو هیوادونو کې میشت افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي او د دوی ژوند یې ستونزمن کړی دی. په هالند کې میشت افغان کډوال غلام الله حبیبي وایي دا هیوادونه باید د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو له دغو افغان کډوالو سره نرمښت وښيي.
تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسول دي که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نورې ستونزې لري. نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لاره چاره ورته برابره کړي او دلته پناه اسناد ورته ورکړي.
په سویس کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یک موضوع خیلی مسلم و واضح است. وقتی یک افغان
دا ډیره واضحه خبره ده کله چې یو افغان یا د یو بل هیواد کوم وګړی جرم ترسره کوي تبان چې دلته د نورو میشتو افغانانو پر ژوند اغیز کوي نو د هر هیواد یو وګړی د خپل هیواد استازی توپ کوي. اوس ټول داسې فکر کوي چې ټول افغانان مجرمین دي. په دې وروستیو کې چې کوم اعمال ترسره شوي دلته ټول افغانان د دوی حکومت د زربین تر غور لاندې نیولی دی.
لاروپای هیوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې په دې وروستیو کې په دغه هیوادونو کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمونو، حملو او آن د ترهګریزو پلانونو په اړه راپورونه ورکول کیږي. تازه هغه دوه ورځې مخکې د فرانسې حکومت په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور د یو افغان د نیولو خبر ورکړی. له دې مخکې د روان کال د مې په 1 نیټه د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان له لوري په یو لاریون کې د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته وسم خیبر پختونخوا ته ورزو. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې په جګړه کې تروسه د 3 بریدګر او 3 پولیس وژل شوی دي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نمنه خودل په شر د زده رډیو مشال څنګ ته ویلي وسلوالو د پولیسو یو مرکز ته وسلوال د پولیسو مرکز ته د نن شوی او له پولیسو سره وسلوال نه خته دوام لري. په نه حال کې د پوز هلیکوپټر هم په بنو ښار کې پروازونه کوي. د دې حمله مسولیت تحریک طالبان پاکستان منلی. وروسته به په دې اړه نور جزئیات هم در سره پراتلونکو خبری سرویسونو کې شریک کړو. اوس هم د پښتنو قومي جرګې ته ورزو. د پښتنو قومي جرګه لوګدو بحثونو وروسته بیګش په وخت د یو پریکړلیک په اعلان سره پای ته ورسیده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین د پریکړلیک د اعلان پر مهال ویل چې د جرګې د پریکړې مخی باید پاکستان پوز او ټولی وسلواله ډلی تر راتلونکو دو میاشتو د دوی له خاوري ووزی. تفصیل حدیث پردیس نورو.
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم را بلل شوی لوی جرګه 13 وخته پایته ورسیده. جرګې د نن سمادو یو پریکړلی کې اعلان کړو چې لمخې د پاکستان پوز او د داعش په ګډون ټول وسلواله ډلو ته 2 میاشتې مهلت ورکړي چې د دوی له خاوري ووزی. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د غراز ویل چې په پریکړه لیک کې پر ډیورنډ کرخه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتګ د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواری په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولي پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لخر جوړول مهمه پریکړه دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوښو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول، په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه 15 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شوو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وي چې د جرګې غړو په اړه پریکړې کړې وي. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې، خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکي حکمت الله حکمت پاړه وای
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس. کستبلیشمنت تغاړه کښې نږدې نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره هده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاو خوادرې مشتي وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پختین لوري را وبلل شو. د قومي جرګې یو تنظیمونکو د پختون ژغورنې د مرکزی کمیټي غړي کامران پختین د جرګې د پریکړو د عملی کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
اتیا کسیز جرګه دا چې دا پی ټی ایم نه دی خدا کې دا ټول وطن خلک موجود دي دغه فیصله کوي موږ سو کومز د چا سره ښینو دا غو فیصله مطابق به کار کوي دی او دا کار به کیږي ان شاء الله ډیر زرو ختمن وکیږي ځکه چې دا عوام یا خلکو سره خوشوي هغه به کیږي دا سن چې څوک وسره سیستم بدل شوی دی مخکې به هر کار په زور کې دل اوس به نه کیږي
کچام د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خبرېدو د خیبر جرګې د پریکړه په اړه خبرګون نه دی خوده خدا خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین کندپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملی پریکړو ننګاملا تړ بکوي د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پختون ژغورنې غورځنګ بندیز ولاګاوه او د اکتوبر په 15مه د خیبر پختونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالی برید وکړ چې د پختون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالی کې لګول شوې خیمې وسوځولې درې ملګري ووژل لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پختین ویل ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون د جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
تاسو مخه غلا ساده رادیو نه اوري واست ساده رادیو خبرونه څلور ورځې ساته د عمر لري د سارلش بګو د مخام تر شپګو په لاندو څه پوندو نه 25 مترو او د مخام لش بګو د سار تر شپګو په منځني څه په دوه لش پک نوي د افغانستان پر نور مطالب هم درته لرو خو سی وانه ریواله موضوع اخلو د غزي ترنګ د یو رختون پر انګړ د غراس د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حمله کې سوال اس کسان وشل شوی دی اسرائیل وای پر رختون د حمله پر مهالي افراطي وسلوال پنخ کړی چې د ملکانو په منځ کې پټ شوی و ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
په غزې تړنګ کې د یو رختون پرنګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سیوی دی د غزې تړنګ د یو رختون پرنګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ څلور کسان وژل سیوی او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بې ځای سویو پکې پناه اخیستې و د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وی په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلې دي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړی چې په ملکیانو کې پټ سوی و دغه پاوز په ورستوي میاشت کې لګڼوګني پر ډاکو په نځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي او ادعا کړي چې له دغه ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست بل خو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بل هوایي حمله کې لښته لږه لس کسان وژل سوي دي په دې پیښه کې ډیر شنور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سو د غرس ټپیانو کې شزي او ماشومان شامل دي تبدا سل کې د چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پاوز پر یو مرکز پرون یکشن به د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حمله لکبله څلور اسرائیلي سرتیري ووژل سول او ګن نور ټپیان سول د لکله چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه یو لخنړیو حمله ګڼل کیږي په غزې تړنګ کې د جګړې لپاره سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ دزې تبادله کیږي حزب الله چې یو وسلول ډله ده سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي ده حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري د اسرائیل پاوز نن سهار وختي ویلي چې بریټ د تلبیب د شمال په 80 کیلومتري کې سوی خو په دې باب یې نور توضیحات نه دی ورکړي تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنوي خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه بریټ کې تش په تو زیات کسان ټپیان سوي هم دي چې د اوتنو روغتیایي وضعیت خراب دی
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي د هرات د زندجان ولسوالۍ لا ویجړون کې زلزلې او کال وروسته هم د دې ولایت 25,000 کورنۍ د خپل سرپناه د بیرغو لپاره مرسته ته اړتیا لري. یاد سازمان د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو پر کولو ټینګار کړی دی او چا ویلي د بیړنیو مرستو د صندوق په همکارۍ تر اوسه 2,500 کسانو ته مرستې رسولې. خو دا چې دا کورنۍ د دې مرستو په اړه څه وايي ورزو تفصیلي لا په دې سپوږمۍ نه اورو.
د هرات د مرګونی او زورورې زلزلې نه شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم د یو شمېر زلزله ځپلو کورونه ویجاړ دي او د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دوی کې یو شمېر وایي د ژمي را رسېدلو سخت اندېښمن کړي او ویر لري چې د باران او واورې له امله یې کورونه پرې راونه لویږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل
برنامه زلزله متاسفانه در حدود 90% تخریب شده، هیچ امکان زندگی به اونیه
لازلزله وروسته مو کور 90% ویجاړ شوی، هیچ ژوند امکان پکې نشته. مال مو ټول ترې راوستلې د دلې وجه چې باران ونه شي او را باندې چپه نشي. خیمه کې اوسېږو، له هیڅ بنسټ نه مو مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از اون خاطر دیگه از نهاد هیچ ارگان اما کدام کمک دریافت به این فعلا نکرده.
ده هرات یو بل اوسیدونکی یو زلزله ځپلی سردار محمد وایي چې لا هم مرستو ته اړتیا لري.
ځینی ځایونه یې جوړ کړل، ځینې پاتې شوي. همداسې ځینو سره مرسته وشوه، ځینو سره نه. 50% له مرستې پاتې دي. ځینې زلزله ځپلي خیمو کې اوسېږي، ځینې کډوال شول، ځینو خپلې مینې پرېښودې، خار ته ولاړل. خپل کور مې هم 70-80% خراب شوی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې د هرات د زندجان ولسوالۍ له ویجاړونکې او مرګونې زلزلې یو کال وروسته هم 25,000 کورنۍ د خپلو سرپناو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اوچا پرون یک شنبه د اکتوبر پر 15 پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د بیرنیو مرستو د صندوق په همکارۍ تر اوسه 2,015,000 زیانمنو ته مرستې رسولې دي، خو ټینګار یې کړی چې خلک لا هم مرستو ته اړتیا لري. دغه دفتر ویلي چې په دې مرستو کې د زده کړو په ګډون بیرنۍ سرپناوې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه شامل دي. تیر کال په هرات کې مرګونې او پرله پسې زلزلو سلګونه کسان مړه او زرګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په هرات کې د نښتر په کچه د 6.3 درجې زلزلې 20,000 کورنۍ زیانمنې کړي. نږدې 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور کسان ټپیان شوي دي. د اوچا په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر مرستندویه ادارو لکه UNDP، IOM، یونما مخکې ویلي وو چې د هرات له زورورې زلزلې یو کال وروسته هم تر اوسه پورې د 10,000 کسانو کافي لاسنیوی نه دی شوی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي له تیرو 3 میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه یې په ټپ ولاړ دي. د دوی په وینا سره لیدل شوی د خوراکي او نور اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي دي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو د رانیولو وس نه لري. خلک غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي او د کاروبارونو د بیا فعالولو زمینه دې برابره کړي. تفصیل له سیمې پدې راپور کې اورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو او کاروباریان وای په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بیساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط را باندې. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباري وای ته د پښمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کم شوې ده.
کاروبار هم چې د شهر د ولاړ مردم سره ولاړ دی والا په خامو شل زره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خړه ده د مارکیټ لا پوره وړم یو کاروبارونه ګرځي ولاړ په وطن کې مونږه کارخانه سره نو مو داسې زمينه برابر ده روزانی والا دلته ګمرک والا چې فاران راځي سل یو نیم سل پیدا کړی وای د لسیو د شلې شې ماته راک ونه زه یو بندي چاریاک په جاشه والی ورکوندې ماته لسی ونیس او ولې دا رقم کار دی وای والا که بالا باندې پیدا کړی لاس پنځل سفر په کور کې په جو زه وشه ډوډۍ وسم کدا صاحب بندي ورمیان وسم
کاروباریان وایي د طالبانو حکومت تر واکمنۍ وروسته کاروبارونه سوسبي خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه وو او اوس له تیر څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وایي حتی تر پخوا ارزانی هم ده خو خلک د توکو د پیرولو وس نه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه ولاړ دي وزداش ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي فارې نه سبا له بس ورځ د چیروي نه کله می پنځوس ګټلې کله می سل کړه دا غیت لري و دا غشم تری شیم نه دې ګټلې دا چې واخره غړي فارې نه سبا کار نه سبا ولاګه دا ګرد خواري ټوی ټپی ولاړ دي کاروبار نه سګر سری ولاړ ګر سره غړ تجارت باندې هر سړی په نارو
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه وسیدونکو وای خلک بیروزګار دي کاروبارونه نسته او اقتصادي وضعیت ورستر بلی چټیږي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د څومره کړي چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي معنی که پټاټي دي که پیاز کړي مینځ ارت کندهار هاته د خوراک شان چې معنی که څوک ضرورت ونته لري خو دا کاروبارونه لا ولا شي ته یو دکاندار دی نو مشکل سره څنګه سره ځي کو هغه دکان دی نو دا وړي و براو دا شخصي هاته غلا بس دا وای چې سودا ویني سبا چې ته مجبور یې چې دا کاروبار پیل د حکومت څخه مداخله یې چې معنی چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانانو یو دغه څه معنی یو دغه و چې دا کاروبار وای دا چې ولاړ دی ولاړ
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دي درمیانو د 64 چې خلک اوس معنی و نه خو خدای دا شان کاروبار ولاړ دي شان نه خرسيږي خلک شارم نه جن لري چې راه نه نيسي خلک د وجوم لري چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسبل. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نور اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لوی ونډه لرلې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راځه وخت په ایران کې تقریبا لاس ورځې د بوله سره په ایران کې تیر کړی دا پاسپورت هم راځه وخت او بل کار راځي مار زم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازم د پاسپورتو ترتیب کې یا برته زموږ پاسپورتونه راکړي دلته یانو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران ته سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورتو کار دی موږ ته په اردوګاو کې پاسپورتونه واخیستل او موږ ورته د مارچ څخه مصرفونه سوي تقریبا 6000 پنځه روانه ادارې اوس مصرف سوي دي د مجبوریت تللی د ضرورت تللی چیرې مجبوریت نه یو اقتصادي مشکلات نه خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حکیم حکومت اسلامي امارت نه ده چې تقریبا سباندې درې کاله پورې کیږي د افغان میرمنو پر مخ د افغان پیغلو پر مخ د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادری پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کېږي سی هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
رو خود رقی ورانده لند خبرونه. د هلند یو چارواکي ویلي هیوادیه له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوه موافقي غوره کوي. هلندي رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هلند حکومت د دې غوره کوي چې آیا کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچوې پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو چارو وزیر ماریولن فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه یې له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني 28 افغان پناه غوښتونکي د جرمونو په تور په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړي وو. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو یو چارواکی ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو یو چارواکی د نوم نه خودل په شر د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وسلوالو د پولیسو یو مرکز ته دننه شوي او له پولیسو سره وسلواله نښته دوام لري. په عین حال کې د پوځ هیلیکوپټرې هم په بنو ښار پروازونه کوي. د دې حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. نن سهار د غزې ترانګې د یو روغتون پر انګړ د اسرایلو په هوایي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب شوی چې د بیځای شوو چې د جګړو بیځای شوو پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتي سرچینو په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو د بدنونو د سوځېدو په اړه باندې راپور ورکړی دی. د شوټر پلس خبر ایجنس راپور له مخې د اسرایلو پوځ د اسناد او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نښه کړي چې په ملکیانو کې ځانونه پټ کړي وو. دغه پوځ په وروستیو کې له ګڼې ګوڼې ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړی وې. دای کړي ده چې له دغو ځایونو د حماس ډلې غړي د حملو لپاره کار اخلي. متحده ایالاتونه اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکي کړکېچ او د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګري له مخالفت سره سره د خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندۍ مرسته کړي. دغه بندیزونه به چټاکل شوي نن تصویب شي پر هغو کسانو او کمپنۍ ولګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته یې د لیک په چارو کې ښکیل دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې په خیبر کې د پښتون ژغورنی غورځنګ په نوښت د پښتنو د ملي عدالت جرګې په باب خبرې کوي چې د یکشنبې په ورځ ناوخته د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. جرګې د پاکستان له پوځ او وسلوالو ډلو غوښتي چې په دوه میاشتو کې دننه دي د پښتنو له خاورې ووځي. د یکشنبې ناوخته د دې درې ورځنۍ جرګې پریکړه لیک چې 22 مادې لري د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان سو. په پریکړه لیک کې غنی نوري غوښتنې هم سیوی چې یوې د بی ځای سوی وګړو د کورونو بیا رغول خپل مینو ته د دوی ستنیدل او د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کېدل پکې شامل دي. د جرګې په افغانستان کې جنونو ته د زده کړو لپاره د اجازه ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت لا هم افغانستان کې جنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلي شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یو ځانګړی جرګه جوړیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره به د هر ولسوالۍ او هر ګوند څخه 3 زره ځوانان چې ټول 240 زره کېږي په ناوس لول او امن بڼه پر خپل خاوره د مسایلو حل لټوي. د افغانستان د تیرو حکومت د نورو چارواکو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د دې جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لوی جرګې د رابللو اعلان شاوخوا 3 میاشتې مخکې د دغو غورځنګ د یو پیژندل سوي غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی و. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی واچولې او د جرګې تر پایل مخکې دا خوده په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشتلره 3 ملاتړي ووجل سول او ګڼ نور ژوبل سول. په څو شیبو کې د بحث لمیلمنو سره د جرګې د پریکړه لیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
بیا هم دی بحث ته شرق لاس د 15 دقیقې د بحث ملمانې دی. جلی وزیر په هالند جلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي مالک بازای په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغون کوي. دواړو ملمنو ته شرق لاس وایم. په پیل کې بازای صاحب په سریزه کې د جرګې د پریکړه لیک زنو ټکو ته اشاره وسوه. نورې کومې ماده په پریکړه لیک کې شاملې وې؟ مایکروفون مو که چالانه کوي بازای صاحب. بازای صاحب ستاسو مایکروفون بند دی. میرمن جلی ولی تاسو ترازو ځینې ماده ما په سریزه کې یاد کړې د پریکړه لیک نورې مهمې ماده څه وي ستاسو په نظر؟
سلامونه، تاسو ما
آواز اورئ؟ استاد آواز اورئ.
بله، په دغه پریکړه لیک کې مهمې مادې تاسو ته البته چې تاسو اشاره ورته وکړله، خو په مجموع کې دغه د امنیت موضوع ده چې د ډېر مهم موضوع ده. دغه څخه راشرو بیا نو د نجونو پر مکتب باندې چې هغه هم دی د بار وطن چارواکو ته اشاره وکړله، او نور موضوعات چې پر راسو هغه دي چې د عدالت پلی کول فرزم د بدایسو کورنیانو بهتر اتاک پر اقتصادي مسایلو باندې په مسایلو کې فرزم د برق د بل د ریکول د قیمت باندې فیصله کول چې دوی روس د جسه صرف 15 روپۍ ته اجازه ورکوي چې پر یو یونټ باندې وخت لري، او دا رقم لکه تاسو اشاره وکړل د یو ملي ځواک جوړېدل ته چې په هر کې به هر ځلې هر ولسمه خدای زره ځوانان حضور ولري چې په مجموع کې 2 لک 40 زره نفر شي. دا به یو ملي ځواک، یو غیر مصالح ملي ځواک وي چې د قومي د خامي جرګې او فیصلو پیاده کولو ته به ژمن وي.
ډېر مننه ښاغلی بازای. تاسو تر اوسه په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې پر ډیورنډ کرښه څومره هم د تاګ راتګ او تجارت دروازې د 1903 نیولې تر 2000 میلادي کال پورې په کومو قوانینو چې پښتون افغانانو تاګ راتګ اجازه درلوده له پاسپورت ویزې پرته، هغه بیا بر حال کې جدا په څه معنی؟
ګوره پښتون ژغورنې غورځنګ، السلام علیکم ټول لدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. تیر ځل هم مایک مخلاص وو، تاسو ما ژغناورې ده، زه بخښنه کوم، معذرت غواړم. ګورز د پښتون ژغورنې غورځنګ د لومړی ورځې سره په دې حواله باندې موقف ډیر ښکاره وو چې د ډیورین پر کرښه باندې چې کوم غزل سوی ازغنتار دی دا نه منو. بیا چې کله دی پر ډیورین کرښه یا پر دروازو باندې پاسپورت جبری کوي چې کم خلک دلته د بولدک لاري تلي یا د انګور اډیر لاري یا ترخم لاري، هم پر پښتون ژغورنې غورځنګ په دې حواله باندې مختلف لارینونه کړی دي. بیا ملګرو ملتونو ته بقاعده خطونه لیږلې دي هلته په پښتونخوا کې چې کم سیاسي ګوندونه دي دا هغوی سره په ګډه د دې خلاف ډیر کوي اواز پورته کړی وو او په دې دغه کې په جرګه کې پردیشه پر دې موضوع باندې ډیر بحث شوی دی او پر دې موضوع باندې په ماکوم افغان خاورې کې چې څومره پښتانه پراته دي هغه پر دې خبره بیخي داسې کلیر دی ښکارا دی چې موږ ترمنځ دا ډیفرنس کارشه چې دا بالکل فرضي ده د خلکو منلم نه ده او پر دې باندې چې پنجابي ریاست کم څه کول غواړي یا یو اول خې ازغن تارونه واچول دغه بعد د دوړو خلکو د دوړو د کرش د دوړو خواج کم ولسونه وسیږي د دې ترمنځ هغه تعلق ختمول د پاره د پاسپورت جبري کوي نو په دا والا باندې د جرګې دا فیصله بالکل ام توکو درلودل مستاسټولو چې دا سی فیصله بکیږي او دا به خدای کولو پر دې باندې چې کم هغه دی یو دغه جوړی یو لشکر جوړی په دې حوالہ باندې په مثال وا موږ خپل د جرګې په ہدایت باندې چې کم دغه کېدل ہدایت و ان شاء الله هغه بکو پر دغه لار باندې لارو باندې پاسپورت نه منو موږ ازغنتار نه منو په هیڅ صورت هم نو دا د دې دغه وکنه
مننه د میرمن رلی ولی په جرګه کې د شوزو او انجونو ونده مهمه و چې په اکثر ورسنه یو کې ور باندې باسونه وسول د شوزو پراخ غډون د جرګې څه ډول یو تصویر نړۍ ته وړاندې کړ
زموږ د مبارزه خواندو غډون په دغه ملي جرګه کې په دغه کمی عدالت ملي جرګه کې ډېر یو مثبت قدم وو دا د پښتون ژغورني غورځنګ هغه نهایت د ملي احساس چې دوی خلکو ته بخښي او هغه چې دوی د ملت و غوښتنو ته د ملت و راتلونکي ته و روښانه راتلونکي ته ژمن دي د دغه زموږ د خواندو غډون په جرګه کې د دغه شي یو ډیر واضح مثال او دا ډیر یو مثبت تصویر او نړیواله ته پرېښوي ډیر یو مثبت تصویر البته چې د ټول مهم از مخبل پښتني ټولنه ده چې هغه پښتني ټولنه کې د اطمینان د اعتماد د امنیت چې د خواندو دومره یو به شایبه او دومره بل مشکل څخه ګډون په دغه جرګه کې دا یو ډیر غټ اعتماد او یو ډیر غټ اطمینان د منطقې خلکو ته د بهرمشتو پښتنو ته افغانانو ته ټول خلکو ته یو به نهایت رد او مثبت تصویر او یو ډیر غټ بدلون وو
ډیر مننه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري نن په دې بحث کې د ورستۍ جرګې پر پریکړلیک او د پریکړلیک د مادو د عملی کولو پر لارو چارو د غرض امکاناتو خبري کوو شغل بازي پر جرګې تر جوړېدو مخکې ولي د پاوز د خوا د پولیسو د خوا ډول ډول فشارونه راوستل سول ستاسو ځینی غړي وو وجر سول ځینی ټاپیان سول ګڼ نور ونی ول سول پر خیمو باندې څو څواري چاپی واچول سوي
په دې کې خبر خو ډېر واضح ده چې د پنجاب ریاست یا پاکستانی فوجونو کتن دا نه غوښتل چې په ماکوم افغان خاورې کې د دومره پښتانه چې په هغه کې د پښتانه مکمله نمائندګي داسې نماینده جرګه جوړ شي په دې باندې د ښکارا په دې جرګه کې به د خلکو کم ظلمونه چې پنجابی ریاست کړی دي هغه ډیټا چې د غورځنګ ملګرو په تیرو څو میاشتو کې په ډېر همت په ډېر ستړیا په ډېر خواري راټوله کړې و دوی کتن دا نه غوښتل چې د دې د ظلمونو چې کم وحشت دی د پښتون افغان خاوره باندې کړی دی د خلکو تفکاره سي د خلکو ته روخو دلیسی دوی همیشه کوشش داسې کړی دی چې سواته د پیښور جلا ساتلې دی کوټه د وزیرستان جلا ساتلې ده د هرې منطقې خلګي بس خپل پر مشکلاتو راټول کړي وله اوس پښتون ژغورني غورځنګ لخوا چې دا جرګه کېدله په دې کې چې دا کم ډیټا رااله په دې کې چې کمی فیصلې رااله ښکاره خبره ده د پنجابی استعماري ریاست لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی او دوی نه غوښتل چې دا جرګه وسی د دې لپاره دی زموږ پر مشر باندې درې ځله مرګونی حمله وکړله زموږ د غورځنګ تقریبا ډیر زیات مشران په شیډول 4 کې واچولې بیا زموږ د غورځنګ پر مشر باندې په جنوبی پښتونخوا تک باندې پابندي ولګېدله علي وزیر په شمول زموږ ډیر د مشران ملګري د
تو میاستو میاستو د دې په محبسونو کې پراته دي کپچې پر دې هم د دې دغه ونس ولا زموږ د جرګې پر میدانې دوه ځله داسې حمله وکړي چې یو ځله سامان غلا کړي کوم خواري چې ملګرو کړی و د باجوړو نور سیمو چې کومه ډیټا راټوله شوی وه دغه ډیټا او د دې سره د دې بیګونه دا غلا کړل سولې خیمې غلا سولې بلواره چراله بقاعده دې ته زموږ خیمو ته چې ډېر زیات لوازم موږ هلته راوړي وو د جرګې دپاره دې ته اور واچوي بیا هم غورځنګ ملګرو دا خبره ډېره واضح کړه او پښتنو چې موږ دا جرګه په هر صورت کوو چې په دې باندې زموږ سرونه ولاړ هم سي بیا هم د ریاست زموږ سرونه واخیستل زموږ څلور ملګري شهیدان کړل زموږ ترشل زیات مرګونی ټپیان کړل خو د ملګرو دا دغه و چې موږ دا جرګه خامخا کوو موږ پنجابي ریاست په دې مجبور کړی چې جرګه موږ وکړو کنو دوی خو تر اخرې ورځې پورې داسې یو سازشونه کولې زور استعمالوه تر دې انده پورې چې دوی زموږ غورځنګ په ممنوع اعلان کړي زموږ غورځنګ د تراګرو څخه پاړکو اعلان کړي او زموږ د ملګري ټول ملګري په شیډول یو کې واچول چې په هغه مطلب دا چې دوی زموږ هر ملګري چې چیرې ویني یو خو دوی به نیسي هر ځای چې وړلې تر شرکې به د دوی ټول شناختي کارډونو پاسپورټونه به بند وي داسې یو عمل سره ریاست داسې ناروا ناول سره د ریاست د ناروا عمل سره موږ مخامخ شولو ښکاره خبره د ریاست په دې پیدای چې دا جرګه کوسوله نو دغه کمی فیصله چراله د دې د داتو کو درلودله دلته ځین خلکو مختلف اندیشنې خودله خود پښتون ژغورنې غورځنګ او په داسې مې کې چې د پنجاب پنجابي ریاست کوم ناروا کوم ظلمونه کړی دي د خلکو دا اراده و چې موږ د دې ریاست سره نور وسېدل ډېر ګران کار دی په دې ریاست ظلمونه برداشتول ډېر ګران کار دی او موږ په دې پیدلو چې په دې پیژو چې ریاست وس هم دې خبرې ته دغه نه دی هغه وس موږ پر خصمه باندې د نوی جنگ تیاریان روانه کړی دی د نوی جنگ نوی جنگ کوي دلته د مختلفو استعماري سامراجي قوتونو زموږ پر سیمه خپل جنگونه کولو کوشش کوي پنجابي ریاست پنجابی پوجونه همیشه چې دی واکار کار کم کار کړی دی د کرایې د پاره ځان حاضر کړی دی د رینټ د پاره چې موږ حاضر یو د افغانانو د پښتنو په وجل کې د استعماري قوتونو برخه سو نو د دې د ډالرو د مخنیول د دې د کاروبار چې د پښتنو پر وینو د دې کاروبارو د دې په مخنیولو کې دا جرګه ډیر لوی خندو لیاسې دې ځکه نه غوښته
بازای سبلیوی خو پر جرګی در جرګی پر برخوال او تنظیمونکو فشارونه ولې بلی خو د پاکستان د رسمي چارواکو څرګندونې مثلا د خبر پښتونخوا اعلی وزیر څو څوري د جرګی ځای ته ورغی ظاهر نه داسې وشول چې د جرګی د پریکړو د ملاتړ کوي دا څرګندونې تاسو په څه معنی غنی
ګوره دا خو داسې دی چې پښتون دا کمی جرګه چې وسوله کمی عدالت وسو دا ځینې خلکو خو اول واره داسې زړه نه زړه وو چې دې جرګې ته موږ ځو یا نه ځو په جرګه کې ډون وکړو یا نو نه وکړو چې کله د جرګې وخت رانه دي سو په دې دی پوسوله چې دا جرګه کې ټول افغان د ماکومې خاورې افغان ټول په دې کې ګډون کوي او دا خبره ډېره سنجیده خسته ده نو په دا والا باندې د تحریک انصاف چې کوم غوندې پراغه باندې د پنجاب استعماري ریاست یا د فوجونو لخوا د څو میاشتو یو کریک ډاون روان دی دی هم تنگول کیږي د دې مشر وسم په محبس کې دی په جیل کې دی او دا رقم د دې په ولایت کې کوم مشکلات وي دی ورسره مخامخ دی دی کوشش مو کوي کدا سی کوشش وکړي چې د جرګې په مخنیوي کې چې کله التزموج په جرګې باندې عملی وسولې د چیف سیکریټری او د آی جی پولیس چې دا د ولایت تر دغه لاندې دی خو کله چې دی د عملونو وکړي د دې په خلاف چې د ولسی کم خبرګون رالی دی دې ته مجبور کړل چې هم پرشاسي هم د جرګې سره د کومک د پر رامخته سي د ظلم چې کوي پولیس چې راوستلې یا عملی چې کوله دا د ولسی فشار لوجدي دا کار وکړي
ډیر مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه په دې جرګه کې د برخوالو د تنظیمونکو یا هم د پی ټی ایم د غورزنګ مشرانو کوم یو غړی ملما کړو، خو دوی یا هم په سفر ول جرګې ورسته یا هم بدخوابه و یا هم په هغه سیمه کې چې جرګه جوړه شوې ده ټلیفوني شبکې او انټرنیټي خدمات ډیر کمزوري دي چې موږ بریالي نسولو د دوی څخه یو څوک راوغړو. میرمن رالی ولی په دې اړه ته خبرې وکړه چې د جرګې پر مهال شو زو کومې ستونزې شریکې کړې د برخوالو سره.
زه خپل شخصا د خوند څخه چې پر ګراوند باندې حالت په خیمه کې دغه حاضر وي د وغو څخه د دوه نفر سره په تماس او په اړیکه کې اومه د وغو ارز او یا د یا دغه وچی ودرته وجرګته د عمومي د شذو د مشکلاتو په باب کې دغه لیکلی و خطونه لیکلی و او دغه مشرت د لیک په هیڅ حاصل استول و چې د هغه البته هغه داتا چې د رسوله تکتیم شول د هغه ورسته به دوی خپل دغه خپل خوښښت ته خپل هیل چې د لودل هغه چې بل شکل نور شکل هم ورکی نور هم اصلاح کړي او بیا د دوه سره شریک کړي په مجموع کې د هر خلک چې لادر کسي وي دي د هغه خلکو مند خوندو او د شهیدانو پات کورنۍ چې دي او د هغه ته یو اضافي توجه غوښته و فرضاً د شوزو پر حالت باندې په عموم کې په پښتونخوا کې او د کرشي دوار خو چې د دې توجه غوښته و د شونځي او د بار وطن کې د شونځي د بیرته پرانستلو لپاره توجه غوښته و او یعنی په مجموع کې هغه موضوعات چې ټول په شان په شریک کې خو د شوزو شوزي د خپل اولادو طریقې یا د کورنۍ طریقې سره نور هم سره شریک دي. هغه موضوعات چې دا راځي اول د امنیتي موضوعات دي، موضوعات و بیا د شهیدانو د کورنۍ سره مخصوص کومک او د رسره د لادرکه خلکو د کورنۍ سره د پاتې کورنۍ سره کومک او د شونځي پرنسلو موضوع لیدره کړو شریک کړو.
ډیر مننه مالک بازای. په جرګه کې تاسو د مستند فلم یادونه وکړه، دغه مستند فلم او ورسره ځینی ارقام او شمیري دا خو داسې یو موضوع ده چې پراخه څېړنه او پلټنه غواړي. په دې لاندې موده کې د هر څه تاسو څنګه تنظیم کړل، د هر څه څنګه تاسو مستند کړل؟
په دې کې داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ له اولې ورځې کله دی په وجود کې راغلی دی، زموږ غوښتنې همداوي چې ورکړي خلک پر دې باندې مونږ په حمله کار کړی وو، بیا ټارګټ کلینګ وو، پر دې باندې موږ په خوام کار کړی وو، انفور ډیسپیرنس وو، پر دې باندې موږ په خوړ لښ کار کړی وو. او کله چې د دې کامی عدالت خبره رااله، بیا په دې کې موږ شپږ سو ټیمونه په پښتونخوا وطن کې په ډیر توندی په ډیر صورت باندې ملګرو دا کار وکړي. دا داسې مستند ډاکومنټری ده یا ډیټا ده چې د نظر مثال زده کوم چې نظر لوی چاودنی سوي دي. په نظر لوی چاودنی کې موږ 15,845 کسان وژل سوي دي. د دې هرې چاودنی کې کم کس وژل سوي دي، داغه چاودنی هلته موږ بقایده رپورت دغه سوي دي. به کم کسان وژل سوي دي، داغه نوم د پلار نوم چې وسه کور چیرې دی، د وز د وارث څوک دی، د دې نمبر دغه ټولشته. مثال کم خلک مازورین دي، د دې مازورو چې په کم کم ځایونه کې په کم چاودونه کې دی مازورې سوي دي. یعنی دا ټوله ډیټا چې دا د 1500 تیمانز موږ د شپه ورځ د 2-3 میاشتې پر دې باندې کار کوي او موږ پر دې باندې وتوانی دلو چې بالکل ډیر دقیقه ډیټا مره ټوله کړي دا او کم ډیټا چې موږ راټوله کړي دا دا خلکو بقایده هم د سختونه پرستا او هم د دې رضایت ته پکې چې بالکل تاسو کولای شئ چې موږ دا ډیټا و جهان ته ورکړي و ادارو ته ورکړي د دې ظلم خلاف تاسو موږ سره کومک وکړي. بلکې په دې کې ځینی ویکټیمز کوم وو هغه موږ سره ډیر زیات کومک وکړي، موږ د چمانه سره کومک کړی دی. نو په دې کې موږ شپږ سو چمانو کار کړی دی. نو لازم دا یو بهترین ډیټا راغلی دا چې کله وخت رالی غورزنګ او جرګې فیصله وکړه دا به ان شاء الله نړیوالو ادارو سره هم مشیر کو، د صافیانو سره به هم شیر کو. پر دې باندې پکار دی چې موږ راتلونکو کې ډېر داسې یو منظمه
کار وکړو، د جهان ټول بشري حقوقو سازمانان سازمانونه دي یا د جنگي جرایم مچ کم عدالت ته په دې کې یونایټیډ نیشن یورپي پارلیمنت و دې ټولو ته موږ د دغه پښتون نسل کشي یا زموږ د بربادۍ زموږ د اقتصاد د خرابولو په والا باندې پنجابي ریاست کم ظلمونه کړی دي، دا بالکل یو ویریفاید دغه ده ډیټا ده موږ سره او موږ به دا ټول خلک ته خدای کو ورور کو او پر دې باندې به ان شاء الله منظم کار پر مخ وړو.
ډیر مننه میرمن ژلی ولی. دا چې د پښتنو د ملي عدالت جرګې له قبایلی سیمو د دوه میاشتو په موده کې د پوځ وسلولو ډلو د ایستلو غوښتنه وکړه، دا پر افغانستان واکمنو طالبانو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا ډیر اساسي موضوع ده، د بار وطن د چارواکو توجه به حتما جلب کړي وي او غوړي به فکر کوم چې دا موضوع باندې ډیر جدي فکر کوي، په دې خاطر چې دا منتخب بیرته هغه رقم د غسي چې د پوز د راته خالصي د پوسټو څخه بیا به نو دلته د مسؤلیت منطقه به خپل منطقه د خلکو په لاس کې. فکر کوم چې د بار وطن چارواکي ودا خپل سل په سل کې نه دي نه پوهیږي چې دا شرایط کې به دوی بیا چی شي کوي، څه رقم دغه به وضعیت وي. نو دا چې ودی ته کوم دغه رسوي کوم نقطه رسوي د ډیر حساسه نقطه ده. فکر کوم چې دوی ډیر ورته دغه دې خپل تیاری به ونیسي، خو تر اوسه پورې دوی دغه نه کړي. په مجموع کې دا اکچوال عمل نه دي شولي دغه ګه د پېښلو په باب صرف د پرونو پورې درې څلور چارواکو د طالب بانو د دولت چې عبدالسلام ضعیف یو د وغو څخه د جرګې څخه ملاتړ او د جرګې د پېښلو څخه هرکلی دغه کړی دی ویلی دی.
شغلې بازای د جرګې له ترتیباتو نیولې د جرګې تر جوړېدو پورې د ځوانانو ترمنځ هم متړونه و، هم سندرې وي، هم لوی سکرینونه و چې هلته د ځایي خلکو غمیزې بیان کېدلې. دغه هرڅه څړېول یو تصویر دنیا ته وړاندې کړ.
بالکل، دا چې کله د پښتون غورینی غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د ډېر په خواسه همدا خبره کوله چې پښتنو تاسو په اتحاد سي، تاسو په اتفاق سي، ته ماته تنظیم راکئ، اتحاد او اتفاق راکئ، بیا موږ په دشمن په چل ډېر خپې یوګو. بیا چې کله د ګلمن شهید په شهادت باندې د جرګې یا د کامی عدالت خبره وسوله، پر دې کې د تنظیم ملګرو یا د غورزنګ ملګرو ډېر په همت په مړانه دغه کارونه په ډېر خوشحالۍ باندې په داسې یو طرز باندې پر مخ بیولې، لکه غزات چې زی زموږ تاریخونه تاسو وای وګوري چې کله هم موږ غزات تلو یا بدغه تلو پر ډولونو پر اتړونو بتلو په سندرو بتلو ماسي سندري بوي ترانه بوي، نو د کام غشتنو د کام د حق غشتنې د پلار کې د غرزنګ ملګري چې په کم ولولا په جوش باندې دغه کارونه کوله. موږ و جهان تم دا تاثر ورکو، موږ و هر سیاسي کارکون تم دا تاثر ورکو چې ته پر صحیح لار منظم تګ وکه، ته خپل هدف ته خامخا رسیږي. موږ دغه هدف ته که خدای کړو چې کم جرګې سر موږ ته وکوات ولا دا سی پیسلی رالی وز دا پیسلو عملی کول د جرګې د پاره چې جرګه کم اتیا کسی د کمیټی ټاکلې ده هغه د پاره موږ به ان شاء الله د دې سره بالکل د واسکر پشان غورزنګ ولاړ وي، د غورزنګ ټول تنظیمی سټرکچر به د دې په حضور کې ولاړ چې کوم فیصله په کوم ځای کې څه مشکل راتله که خدای کول موږ به داغه د عملی کولو په والا باندې مکمل خپل وستوان لګو او په دې باندې موږ واقعي هم ډیر زیات خوشاله یو د جرګې په پیسلو باندې. لر بر افغان ملت ته مبارکي وایو او دا هله ورسره سرګندو چې دی د جرګې په کمی پیسلې دی د دې په عمل کولو کې چې هر ځای د موږ سره کومک وکړي.
ډیر مننه میرمن ولی. جرګې خپل مخالفان هم درلودل، ځینو دا جرګه بې ګټې بللې ده، چا بیا د جرګې د جوړولو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی؟
البته دا ډېر نورمال پدیده ده چې وخت چې دوغنی وغټ قدم اخیستل کیږي چې دا په تاریخ کې تقریبا په دغه شکل د دغه شرایط لاندې فکر کوم چې په تاریخ کې اولینه جرګه وه چې په دغه شکل جوړ شول تر دوغنی محدودیتو لاندې تر دوغنی تهدید لاندې چې د استبلیشمنت د خوا څخه دوی ته څومره تهدید متوجه وو. پر هغه سربېره منظور احمد پښتین ودغه ټولو تهدیدو ته لکه غار غونډې ودرېدي او دغه جرګه یې په دغه شکل عملی کړله. دا چې دوی ته به مخالفین و البته باور مو وسه چې ډېر ژمن ملګري زموږ د جرګې تر دوهمې ورځې پورې دغه وه مطمئن نه وه چې آیا دا جرګه به مخته ولاړه شي، آیا دا به فیصلې وکولی شي، آیا دا به څه رقم دغه به حالت وي. نو د دوغنې نامعلومه حالت البته چې دا ټوله د هغه امنیت د خرابۍ څه چې موږ کلونه کلونه لسیزې لسیزې ژوند پکښې کړی دی، دا د هغه ثمره ده. او دا چې بالاخره د مشر په خانوال بیا چوندال یو ډېر بنسټیز ملي غورځنګ دی، د ټوله کارونه او ټوله فیصلې او ټوله شانې پر ملي منافع او پر ملي ګټو باندې ولاړ دي. بالاخره او په ډېر منچا او په ډېر ځلاوري او په ډېر بهادوري و خپل تصمیم ته ودرېدل چې وخت چې موږ مشر ولیدی چې په دې په دوغنې سل په سلو کې په بهادوري ورته ولاړ دي، نو ټوله غورځنګ او ټوله ملت د دوه شاته لکه سپار ودرېدي. او دا په راتلونکي کې زه فکر کوم چې د دغه جرګې پر تاثیرات باندې به نور هم اضافه کړي. دا چې مخالفین و دا ډېر عادي او نورمال پدیده ده. زه فکر کوم چې په اوس حالت کې به ټول مخالفین راضي شوي
دي.
مثبت قدم
مننه. 25 دقیقې بحث مولا ازادي راډیو واورید. په دې بحث کې ملمنه و جلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي د غرض مالک بازای اروپا کې د پښتون ژغورنې